اوریدون کو د مازیګر 15 بجې شوې زه هارون بچا په دې پرونه کې تاسو سره یم و باورې چې د پاکستان د پوز مشر جنرال پرویز کیانی او د سپریم کورټ د مشر قاضي افتخار چودري لخوا مخې ته راغلي ورسته بیانونه د دغو ادارو ترمنځ د کړکیچ پیدا کېدو په اړه اندېښنې راولاړې کړې دي. په امریکا کې نن ولسمشریزه انتخابات پیلېږي، په دغه اړه هم رپورټونه درته لرو. او د خیبر جن صاحب باړي اوسېدونکي حکومت غواړي چې د دوی په سیمه کې د ورپکو پر ضد پوځي عملیات ودرول شي. دغه ټول رپورټونه اورئ، خو لاغې ورزو هغې مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته چې مهم خبرونه ترېنه واورو.
سر ټکی د پاکستان چیف جسټس ویلی هغه وخت للی چې د هیواد د استحکام او سلامتی تعین به د ټینکونو او میزایلونو د تعداد پر بنیاد کېدلی. په امریکا کې د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ووټ اچول پیل شوی دی. د عراق پولیس او د هسپتال چارواکي وایي د بغداد په شمال کې یو پوځي اډې مخې ته موټر بمې چاودنه شوې ده. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان چیف جسټس افتخار چودري ویلي هغه وخت تللی چې د هیواد د استحکام او سلامتی تعین به د ټینکونو او میزایلو د تعداد پر بنیاد کېدلی. نوموړي دا خبره د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د دوشنبه په ورځ پینډي کې پوځي افسرانو ته د کړې وینا ورسته کړې ده. د پوز د مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر په وینا جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلو په تیر وخت کې ټولو غلطیانې کړې دي، نو شبه داوي چې ټولې فیصلې پر قانون پرېږدول سي. د دې په وینا ټول د قانون واکمنۍ غواړي، نو د دې لپاره باید د بنیادي اصول هیر نه کړل سي چې یو ملزم هغه وخت مجرم سي کله چې په هغه الزام ثابت سي. خو د پاکستان چیف جسټس د دې بیان وروسته ویلي د ججانو پر اوږو درنه ذمہواري پرته ده او د ادارو پر اقداماتو د عین واکمنۍ قائمول د سپریم کورټ ذمہواري ده. نوموړي زیاته کړه هغه وخت للی چې د هیواد د استحکام او سلامتی تعین به د ټینکونو او میزایلونو د شمیر پر اساس کېدلی. په امریکا کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د ووټ اچول پیل شوی دی. لومړی د نیو همشایر په یو کلی ډیکس ویلی کې لومړی ووټونه واچول سو. ټول رجسټر ووټونه لاسو چې پکې دولسو چې پکې لاسو کسانو رائے ورکړي. دواړو امیدوارانو ولسمشر باراک اوباما او میټ رومنی 15 ووټونه په دې کلی کې اخیستي. باراک اوباما په لوه ریاست کې پرون د خپل کمپاین پر وخت وویل چې هیڅوک د بدلون مخه نسی نیولای. باراک اوباما وایي کله چې موږ د بدلون راوستو فیصله وکړو، کله چې امریکایان یو موټی سي د بدلون د راوستلو هوډ وکړي، نو بیا هیڅوک زموږ مخه نسی نیولای، زموږ مخه نسی نیول کېدلای. په هر صورت موږ سره ملګری یو، په هر صورت موږ په ګډه جګړه کړې، موږ اوس له بدلون راوستو پر شا کېدلای نسو. بلخوا میټ رومنی هم پرون په اوهایو ریاست کې پر خلکو له ده سره د ملګرتیا غږ وکړي. میټ رومنی وایي د روشانه مستقبل لپاره دروازه هلته ده، ستاسو په انتظار ده. ما ته ستاسو د کار ضرورت دی، زه ستاسو مرستې ته اړتیا لرم. لما سره روان سئ، راځئ په ګډه روان سو. سبا له به موږ له نوي سبا پیلوو. نظر پښتنې اشاره ورکوي چې هغه ریاستونه چرته چې ریپبلیکن یا ډیموکراتیک ګوند واضح اکثریت نه لري، هلته د میټ رومنی په مقابله کې باراک اوباما ته لږ برتري ترلاسه ده. د امریکا څارنوالانو پوځي عدالت ویلي چې د مارچ په میاشت کې په کندهار کې د 14 افغانانو په وژلو تورن پوځي دا کار په څرګنده کړی. دوی دا هم ویلي د امریکایي پوځ سټاف سرجنټ روبرټ ډایلز خپل جرم منلی دی. دای د سې شنبه په ورځ تر پوره اوریدنې لمخه عدالت ته حاضر شو چې دا فیصله وکړل شي چې آیا د پوره پوځي محکمه وسی او کنه. د عراق پولیس او د هسپتال چارواکي وایي د بغداد په شمال کې د یوې پوځي اډې مخې ته موټر بمې چاودنه شوې. په چاودنه کې د رپورټونو له مخه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 50 زیات ټپیان دي. چاودنه له بغداد 40 کیلومتره لیرې له تاجي نومې پوځي اډې سره نن غرمه رامنځته شوې ده. د رپورټونو له مخې په وژل شوو کې پوځیان هم شامل دي. دا په تیرو 24 ګنټو کې په دې سیمه کې د پوځیانو د پنه شکولو په ظاهره دوهمه پیښه ده. اسرائیل ویلی غواړي په جنوبی بیت المقدس کې 214 او په لویدیځ غاړه کې 2 کورونه جوړ کړي. د اسرائیل د مځکې د چارواکو د دوشنبه پر ورځ په راموت او پیزګارد زیو کې پر ټینډر جارو کولو سره له ټیکیدارانو بولې غوښتې دي. فلسطین په قبضه سو غزه تراډه او لویدیځ غاړه کې ریاست جوړول غواړي چې جنوبي بیت المقدس به پلازمینه وي. په جنوبي بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د کورونو جوړونه تر ټولو لانجبنه مسله ده چې له وجې د سولې خبرې اترې پر ځای درېدلې دي. فلسطین وایي دوی له اسرائیل سره په داسې حال کې خبرې نه کوي چې هغه په هغو سیمو کې آبادی کوي چې په مستقبل کې دوی پکې خپل ریاست جوړول غواړي. اسرائیل وایي له شرطونو بغیر خبرې اترې کول غواړي. نړیواله ټولنه د اسرائیل آبادکاري له نړیوال قانونه سرغړونه بولي. د ترکیه او عدالت نن د اسرائیل د څلورو پخوانیو کمانډوز په غیر موجودګی کې د دوی مقدمه پیل کړې ده. پر دوی د ترکیه د مرستو په بیړۍ کې سپرو 9 کسانو د وژلو تور دی. د ترکیه ماوی مرمارا نومې بیړۍ چورباندی د دې هواد بیره غلاړو په 2010 کال کې د اسرائیل لوري د غزه د معاصره د ماتولو هڅه وکړه. اسرائیل کمانډوز بیړۍ تور وختل چې پکې 9 ترکیه فعالین او وژل شو. په استنبول کې څارنوالان اسرائیلي عسکرو ته د عمر بند سزا د اورولو په لټه کې دي. اسرائیل د خپل پخوانی اتحادی ترکی د بخښنې غوښتنه رد کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفاع وزیر اناتولی سردیوکوف له خپل چوکۍ لري کړی. د ماسکو له گورنر سرګی شوګیو سره د لیدنې وروسته ولادیمیر پوتین وویل شوګو به اوس د هیواد د دفاع نوی وزیر وي. د ده په وینا سردیوکوف د دې ضرورت لاندې لري کړل سو چې د دفاع په وزارت کې د مشخصه پلټون لپاره سازګار حالات رامنځته کړل سي. د دفاع نوی وزیر شوګو ویلي دا یو غیر متوقع وړاندیز و. دای وای دا یو غیر متوقع وړاندیز دی خو زه به خپل پوره وس کوم چې وسلوال پوزونو ته ورکړل سوي کارونه سرته ورسوم. تیر هفته د روس په لټون کې کمیټې اعلان کړی و چې د پوزي اساسو په خرڅلاو کې د دوکدهۍ د الزام لګېدو وروسته پلټنې پیل کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورتونو تفصیل ووري. د پاکستان د پوز مشر جنرال پرویز کیانی او د سپریم کورټ د مشر قاضي افتخار محمد چودري لخوا مخې ته راغلي وروستي بیانونو د دغه ادارو ترمنځ د کړکیچ پیدا کېدو په اړه اندېښنې راولاړې کړې دي. د دفاعي چارو کارپوه په دې اړه وایي
په آدمی باندې یو پرشر راغی چې ستا وړاندې کوم مشران دي پابوی باندې ډېر نازک نازک الزامات لګي او خلکو په نظر کې د آدمی د مشرانو کم قدر دی هغه کمیږي.
په امریکا کې نن ولسمشریز انتخابات تر سره کیږي او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د قطر په دورځني سرکاري سفر زی. د اقتصادي چارو کارپوه د نوموړي دغه دوره ګټوره بولي او وایي
دا به یو آغاز دی چې څنګه به لکونه د انرژي په اکسپورت کې د دې ریجن نه پاکستان ته او نورو ملکونو ته دا هغه د حل کولو لپاره ډېر ښکلي مذاکرات وشي.
او د خیبر جنسای باړي اوسیدونکو له حکومت ته د دوی په سیمه کې د اورپکو پر ضد روانو پوځي عملیاتو د ودرولو غوښتنه کوي.
حکومت دوله مختلف نمونه ورګړي پښتو فلمونه درغلم او بیا درغلم او خوخ به شم چې دغه خلکو له انتهایی ډیر زیات تکلیف ته دغه اپریشن دی وجه نه دی بوري تقریبا 15 خلک به کور شي وي.
یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اولنی رپورٹ تر ازوری دن کو د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی چې په هیواد کې حصے او چاته حق نه دی حاصل چې د وطن د مجرم ګرځولو پترس کې ټوله اداره بدنام کړي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان واړې ادارې د دې هیواد د خراتلونکو په خاطر باید د خپل حدودو دننه کار وکړي. له اسلام آباد سراج ظهیر په دې اړه تفصیل لري.
د پوز د مطبوعاتو څنګه ISPR د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د تیر ګل په ماخام په پینډي کې د پوز په جنرال هډ کوارټر کې پوزي افسرانو ته وینا کې ویلي دي چې زموږ په وګو یو مهمه ذمہواری پرته ده او موږ له پکار ده چې د تیر وخت نه سبق زده کړو او یو ښه راتلونکی په نظر کې وساتو او دا چې موږ ټول په دې یو سلایو چې د ادارو مضبوطي د قانون عملداري او ټول ادارو له دائن په دایره کې دننه کار کول بس د یو ښه او مستقبل ضمانت ته. خبر پانه د چیف اف آرمی سٹاف دخلی زیاتوی چی تیر وختونو کې مونږ ټولو غلطی کړی دي خو خبر دا وی چی مونږ ټولو فیصله په قانون پریږدو او مونږ ټول د قانون عملداري غواړو. نو د دې لپاره مونږ له بنیادی اصول نه دی هېرول پکار چې یو ملزم هغه وخت مجرم وګرځول شي چې په هغه جرم ثابت شي او مونږ هیڅ چاته هم دا حق نه دی ترلاسه چې د خپل ځانه یو تن کا هغه پوزي وي او که سویلین چې مجرم یې وګرځو او بیا د هغه په ذریعہ ټوله اداره تورنه کړو. کله چې مشال ریډیو د آرمی چیف د دې بیان په حق لا د سیاسي چارو کارپوها پروفیسر سجاد نصیر نو پوښتل، نوموړي وویل چې د پوز د سر لخکر او د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری د پرله پسې بیانونو نه داسې ښکاري چې د دواړو ادارو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی وي.
کل جو آرمی چیف کا بیان آیا ہے اور اس کے کوئی دو گھنٹے کے بعد،
تیرہ ورس چدو آرمی چیف کم بیان راغے او دہاغی دو گھنٹے ورس تو چدو چیف جسٹس کم بیان راغے، دہاغی نخو دا سخکاری چی دوانا ادارے پا یو لارا ندی بلکہ دہاغوی پا میس کے لرے والے را پیدا شوے دے او دالا زیاتی گی. او کمونگ اگورو نو دا دیری مودینا پاکستان فوز کے دا سی کارون روان دی، پا خاص توگا دا ابتاباد اپریشن او بیا اس چدو اصغر خان پیٹیشن نورس تو پا فوزی افسرانو باندے کم تورونو ولگی دل. او د هغې وروستو په ولسی کچ هم فوز باندې ډیر تنقید وشو او روان هم دی، او دا وخت حالات ډیر زیات خراب وو، نو ځکه آرمی چیف دا بیان ورکړو.
د غرنګ د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د پوز سر لخکر په خپل بیان کې میډیا او عدالت ته اشاره ورکړې دي، ځکه چې د وروستیو کې سپریم کورټ ځینې جرنیلان تورن کړي وو او بیا میډیا دا خبرې خپرې کړې وې. د وی
تقریباً پنځل جرنیلان داسې مخامخراله چې پاغوی باندې د کرپشن الزامات دي، پاغوی باندې د خپل اختیاراتو نه تجاوز دي الزامات دي، او ځینې الزامات هغوی پکې منلي هم دي. نو د دې د وجنا په آرمی باندې یو پرشر راغی چې ستا وړاندې کم مشران دي، کم سرلخکران وو، پاغوی باندې ډېر نازک نازک الزامات لګي، او خلکو په نظر کې د آرمی د مشرانو کم قدر دی هغه کمیږي. نو د آرمی چیف بیان په دې بیک گراؤنڈ کې راغلی، او هغه بیک گراؤنڈ کی بیخ کارا یو سو خبرداری مر کڑی ری زنو گانما چیر اگین دوارا اداری سو پا یو بل سر پتک راو بند، لیکن سگیلی مانی شتری
دا ذکر ولدا چی دا چیف آب آرمی سٹاف جنرل اشپاک پرویس کی یعنی دا بیان سر سم دا پاکستان دا سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری هم دا بیان ورکلو چی دا پاکستان دا آئین دا ساتندو یا پا حیث دا ججانو پا اگو درنا زیمواری پرتلا، او دا ادارو پا اقداماتو دا آئین عملداری قائمول دا سپریم کورٹ زیمواری دا، او دا چی حق وقت لے دے چی دا ملک استحکام با دا ٹینکونو او مزائلو پا ذریعہ راوستے شو. سیراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویلي چې هغه وخت للی چې د هیواد د ثبات تعین به د ټاکنو د ټینکونو او میزایلونو لارې کېدو. نوموړي دا خبرې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په نېشنل مینجمنت کالج کې تر هغه وروسته وکړې چې د هیواد د پوز مشر جنرال پرویز کیانی د هغو هڅو خلاف خبرداري ورکړې چې دغه په وینا لکبلې د پوز سپکاوی کوي. په همدې کله د مشال ریډیو خبریال احمد شاه اعظمي په پېښور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خان سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د چیف جسټس له بیان څخه دا تاثر اخیستل کېدی شي چې عدلیه به اوس په رښتینی توګه د جمهوریت د ټینګښت لپاره د پوز مخې ته ودرېږي. ډاکټر اعجاز په ځواب کې وایي،
مختلف ادارے خپل ځای ته راځي، انسٹیٹیوشن پاکستان مسئلہ ادارو پمنس کے چکم توازن ہو اغماد گپشو ہو اگر وہ رخ پر ځای ته راځي نو اظہار ہے کہ سو مختلف راځي سو ببر راځي نو چیز خپل حیثیت بہلما نو تکلیف کے شوا جگہ کی ریزسٹنس اندے اگے چرا لمحلین مایا خیال چیف جسٹس صاحب کا بیان بالکل پذیر رہی تھی دی وقت قوم کے ملک نظام دن نہ صحیح نہیں دی پی آئی کے انصاف نہیں اقتصادی سماجی اور انتظامی نو آئی تک بے پتہ آگاہ نشی بچ کے دے اس لا گیا نہیں زمانہ کی بل ملو مل پبل مل جا کے ڈائریکٹ حملے کول دے کم خبر رہا ملکوں سے زیادہ تکلیف اگر دن نہ نہیں اور دن نہ نہ عمدہ کی قانون حکمرانی نو آگاہ ملکوں کی تکلیف زیادتی نو ہمارا ضروری تھا اور بھی انداز کی وہ ڈم سے دا دینا یہ ریزل نہیں پکار دا پاکستان کے رو رو توازن رکھنے سے اور جی خراب کیا کی رو رو سوال ہم روتی سی.
ډاکټر صاحب، د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې په ماضي کې له ټولو څخه غلطیانې سوي دي. کچیری د ولسمشر زرداری په ضد د قومي مفاهمتي آرډیننس یا این آر او مقدمه چلیدای سي، نو آیا عدلیه به د فوج په ضد هم پر خپل موقف باندې قائم اوسي او د اظهر خان په کیس کې به ککړ ادارو یا اشخاصو ته سزا ورکړي؟
ټول لوی سوال راځي چې عدالت ځان حاضر کړی دی او اوس ګورو چې هغه او د فوج د طرف هم یو بیان راغلو چشفا اشاره ده چې یاره کی پیسی مشی آئی نو اوس آیا عدالت هغه خبرې ته غوږ دي او که نه هغه چیږي ځکه چې کله د سیاستدانانو خبرځري خبرې نو هغه څوک یوازې ته تیار نه دي هغه په دې مقدمه چلی روي نیسي دای کوي او هغه کوي نو بیا بیا خو فوج وي قبولېدا نه شي کېدی چې یو ادارې ته چې غلطیانې را شي نو هغوی یاره داسې الفاظي غلطیانې دي او چې بل ادارې غلطیانې را شي نو مونږ بې دا وایو چې نه یاره دا دې ایرې کړی شي نو بیا خو ایرېدل داسې ته کېږي خو بیا دې ته ټولو نظر دی چې اوس ادلیسه کوي دې دې خاص کر دې چیف د کینی سے بیان پس دالیا دی سی ریاکشن دی او د سرکار سے ریاکشن دی دا به دې مو کې د جمهوریت او د قانون حکمرانی اړه تعین کوي هغه فیصله به کیږي چې دا کوم خوا ده روان دی مو روان یو او کنه
ډاکټر صاحب او روسي پرسنه می دا چې د فوج حیثیت په داسې حالات کې وسه پاته کیږي چې یو خوا حکومت او بل خوا د عدلیه د تنقید ښکار دی فوج ته اوس کوم لار خپلول پکار دی فوج ته اوس څه کول پکار دی په داسې حالات کې
دغه چې ټول دنیا کې فوجونه شته دي فوجونه وی فوج د اهمیت وی او احترام وی او داسې د نورو ادارو هم د اهمیت وی او احترام وی د ریاست کوم درې ستنونه د ریاست یو عام طالب علم ته معلوم وي هغه عدلیه مقننه او انتظامیه وي فوج په دې دریو کې نه راځي فوج انتظامیه یو ماتحت اداره ده چې بېشې ادارې دي او کې یو اداره ده لکه خارجه محکمه وي داخله محکمه وي د زراعت محکمه وي د تعلیم وي د صحت وي وزیر وي سیکرټري وي هغه اعلانې فوج راځي نو فوج ته ورو په خپل ځای ته راتلل ډېر زیات ضروري دي هغې سره به دا ټول یو توازن چې کوم شوی دی هغه به جوړ شي دا ضروري ده چې فوج خپل ځای ته راشي خپل ځای راته راتلو دا مدوی چې دې بېزته شي او خراب دي شي ښه شي خو په خپل ځای دې ښه وي هغې نه زیات نه کم دې سره به دا ملک یو اړخ ته کوم ګڼو چې جمهوریت خواته کم سفر دی تکلیف دی سفر دی
ل پروفیسر اجاز خټک سره مو د احمد شاه زمی مرکه اوریدا اوریدونکو د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د سپریم کورټ د مشر قاضی افتخار محمد چودھری له بیانونو ورسته د دوړو ادارو ترمنځ د کلکیچ پیدا کیدو احتمال ته د امریکا نیویارک ټایمز رسپانه په یو مقاله کې کتنه کړی دا چې غټکی له ملیحه امیرزاده اورو
په نیویارک ټایمز رسپانه کې لیکل شوی د ګل پورس هغه وخت پاکستان د لوړ رتبه پوځي جنرالانو او ججانو ترمن سیوا کیدونکې کشالې سرګندې شوې کله چې د پوز مشر او چیف جسټس سخت بیانونه ورکړل رسپانه لیکي دغه بیانونو سره د دوانو ترمن اختلافات ښکاره شول او زیاتوي اول د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی بیان ورکړ چې په سپریم کورټ د تنقید په معنا واخیستل شو دا په داسې حال کې ده چې په دارستیو کې سپریم کورټ په پوز نیوکې کړي دي چې د اوږدې مودې راهیسې په ولسي چارو کې مداخلت کوي جنرال کیانی وویل چې هیواد یې د یو مهم پړاو نه تیریږي او خبرداری ورکړ چې کچري د واکمنو ادارو ترمن همغږي نه وي نو منفي اثرات یې مخې ته راتللی شي نوموړي د پینډای په پوځي مرکز کې پوځي چارواکو ته په خبرو کې وویل هیڅ یو اداره او فرد په یوازې دا طاقت نه لري چې فیصله وکړي د کامی کټو لپاره څه سم دي او څه غلط رسپانه لیکي سو ګنټو وروسته بیا چیف جسټس افتخار محمد چودھری بیوروکراټانو ته خبرې وکړې چې داسې ښکارېدل د کیانی د نیوکو په جواب کې دا خبرې وکړې هغه ویل چې د عدالت واک په آئین کې محفوظ دی او اوس هغه وخت للی چې د میزایلونو او ټینکونو د شمیر سره به دا قتل کېدل چې د هیواد استحکام او امنیت څنګه دی رسپانه لیکي د نوموړي اشاره په بلواسطه ډول پوستوه چې د هیواد په 15 کلن تاریخ کې په واقع زیات پاتې شوی نیویارک ټایمز کارپوهانو د خلیلی کې داسې نخ کاری چې د دې اختلافاتو سره به نیخ په نیغه پوزي کودتا ته لاره برابر شي خو په داسې حال کې چې په راتلونکي پسرلي کې انتخابات کیږي له دې سره د هیواد ځواک لرونکو لپاره حالاتو یو نوی رخ خپل کړي رسپانه لیکي داسې ښکاري چې د پوځي لوړپوړو ریټایر شوو چارواکو خلاف د اوږدې مودې راهیسې روان یو کیس لامله دغه کشالې مخې ته راغلي چې تیره میاشت سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړ د پوز او استخباراتي ادارو پخوانی مشرانو خلاف دی عدالتي کاروایی پرانیزي چې د 1990 په موده کې په الیکشن کې د درغلو په کیس کې تورن دي رسپانه لیکي دا وخت لک تر لګنه ها ریټایر شوی جنرالان په بیلابلو کې سنو کې د عدالتي کاروای سره مخ مختی عدالت لادره کشو کسانو کې سپلړ کې هم په پوزي استخباراتي ادارو فشار راوړي چې د بلوچستان صوبه پکې خاصیا دیږي. تر رسپانه په خبره د ګل پورس تکیانی د خبرو نه داسې ښکارېدله چې په سیاست کې د مداخلت کولو لپاره د ریټایر شوو تورنو پوزي جنرالانو ملاتړ کې خبرې کولې.
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ با څوک تر لاسه کړي؟
صدر باراک اوباما او که د هغه مخالف مترام نه
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن اف د ورلد اند اس
د صدارتي کمپاین او د ووټونو نتایج
ټو ګټ امریکا ټو کریټ 12 ملیون جابز
and by 2014 the war in afghanistan will be over
راپورونه مرکې تجزیه او سیړنې
او پشپګم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه
اوریدونکو. په امریکا کې نن ولسمشریز انتخابات پیل شوې دي. تاسو ته په دغه اړه د تازه معلوماتو درکولو لپاره د امریکا په ورجینیا ایالت کې موجود د ډیوا ریډیو له خبریال شعیب زاده سره مو ټلیفوني اړیکه ټینګه کړې ده. شعیب ته بستړی مشو وایو او که راته وایي شعیب چې په دغه ایالت کې چې ته پکې موجود یې د انتخاباتو دغه بهیر څنګه پیل شوی دی، خلک پکې برخه غستو ته څومره لیوالتیا ښایي په دغه اړه مهرباني وکړئ. اوریدونکو تکنیکی ستونزه ده، هغه سره مو هډیکا پرې شوه. موږ سره هم د امریکا د میریلینډ ایالت نه د ریډیو د ډیوا ریډیو یو بل خبریاله وګمه جالوان د ټلیفون په لیکه ده. وګمه، تا ته ستړي مشي وایو او دا ته چې په کوم ایالت کې دغلته موجود دی دا وخت دغلته د انتخاباتو د بهیر په اړه څه تازه معلومات موږ سره شریکولی شي که مهرباني وکړي؟ اوریدونکو لوګمه جالوان سره هم زمونږ غاړي کا نټینګي کې دا وخت تاسو ته رپورټ اورو او دا غینه پست بیا کوشش کوو ورسته کوشش کوو چې د ملګرو سره بیا مونږه اړي کټینګ کړې شو. اوریدونکو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن قطر ته په دوه ورځې سرکاري سفر روانيږي چې ټاکل شوی نوموړی به د یاد هیواد امیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د توانای سوداګرۍ او امنیت په برخو کې مهمه خبرې ترې وکړي. دا چې د اقتصادي چارو پاکستانی سیډونکو د ولسمشر د سفر ته څنګه ګوري په اړه اورو د رابعه اکرم خان دا رپورټ.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری د قطر په دوه ورځنی دوره به نن سي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه چې صدر با د خپل دورې پر مهال د قطر امیر نه علاوه اعلی چارواکو سره د دوه اړخیز تعلقاتو د توانای په بحران او په سکیورټي خبرې اترې کوي. قطر لپاره د پاکستان سفیر سرفراز حسین خانزاده د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د صدر د دورې په حق لوویل
سب سے بڑا ایریا ہمارے پاس انرجی کا ہے.
په دې ملاقات کې به د ټولو نه زیاته د توانای په سلام خبری اترې کیږي او د دې نه پس به په سکیورټي، ریئل اسټیټ او ولسی علاقو کې په سرمایه‌کاری خبری اترې کیږي. د دې نه علاوه د پېټرول په اړه موږ د قطر حکومت سره د اول نه مفاهمتي یاداشت لاسلیک کړی دی.
د صدر د قطر دورې په اړه تجزیه کاران څه نظر لري؟ کله چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی نو پوښتل نو هغه وویل چې قطر نن سبا د بین الاقوامي سیاست مرکز جوړ شوی دی، نو کېدای شي چې صدر زرداری د قطر نه علاوه نور نړیوال ملکونو او پاړیانو سره د توانایي په حق لا خبرې اترې وکړي.
د علاقې د پاکستان وایي دا ټوله دنیا نو دې کې د قطر یو خپل انفلوئنس دی. نو زما دا خیال دی چې د دوره چې دا د دې مقصد هم دا کېدی شي چې هلته کې د سچویشن جایزه واخیسته شي، نورو خلکو سره ملاقاتونه وشي د انرژي په حواله سره. زما خیال دی چې دا یو آغاز دی. په دې آغاز نه پس چې کوم ګوني لکونه د انرژي په اکسپورت کې د دې ریجن نه پاکستان ته او نورو ملکونو ته د هغې د حل کولو لپاره ډېر ښکلي مذاکرات به وشي.
بلخوا د بهرني چارو کارپور سمشا وایي چې قطر د سیمې امن او امان حوالې سره خپل کردار لوبولی شي ځکه چې دې منطقې نه قطر ته فائده رسېدی شي.
خبره دا چې افغانستان کې امن راشي نو بیا خو د قطر د پاره لور هم ځکه چې د قطر تیل چې کوم دي او ګیس چې کوم دي داخل ته په پاکستان او هندوستان کې ورته خلک ډېر زیات عجت لري. نو او دا کې د قطر یو رول کې دی چې اسم قطر د امریکای تر ډیر نږدې او درېدونکو ملک دی. نن سبا د قطر چې کوم دی یو خاص رول لري د میډل ایست په حواله سره او د منطقې په حواله سره. پاکستان په کار کې الیکشن مستقبل ته وګوري او کم کم ملکونه چې کوم دي چې راغی سره داسې ذخایر دي چې راغی له پاکستان استفاده کولی شي او هغه ملکونو سره اړیکې چې کوم دي نورې مضبوطي.
نو موږ زیاته وی کړه پاکستان حکومت د توانایي په بحران قابو موندل غواړي نو د قطر سره د تعلقاتو نه فائدہ اوچت کړی. رابع اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د امریکا صدارتی انتخابات
د ولسمشر څوکۍ با څوک تر لاسه کړی.
صدر بارک اوباما
Osama bin Laden is no longer a threat to this country.
او که د هغه مخالف مترومنی
پاکستان is important to the region of the world and to us.
د صدارتی کمپین او د ووټونو نتایج
to get America to create 12 million jobs
and by 2014 the war in Afghanistan will be over.
راپورونه مرکې تجزیه او سیړنې
او پښپغم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ پنیغه حال له مشال ریډیو نه
اوریدونکو. په امریکا کې مو د ډیو ریډیو له خبريال شعیب زاده سره ټلیفون یې کا ټینګ شو. شعیب، تاسو ستړي مشي وایو او که مهرباني وکړه ته وایي چې ته چې په کوم ایالت کې دغلته ورجینا ایالت کې دا محل نو دغلته د انتخاباتو دغه بهیر څنګه پیل شو او سوینې چې دغلته ځای خلک څومره لیواله دي چې په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي.
ډېره مننه هارون بادشاہ، تاسو ته هم او تاسو ټولو اوریدونکو همکارانو ته سلام هم کوم. څنګه چې تاسو ورجینیا کې دا وخت ووټونه شروع شوي دي، دلته سهار 6 بجې ووټینګ شروع شوي دی. دا وخت یوه نیمه بجې دی تقریبا، یو نیمه ګنټه کېږي او سهار وختي که څه هم یخنۍ ډېره وه خو دلته ځایي خلک دوه دریو پولینګ سټېشنو ته ورغلم نو ډېر زیات رش شو او خلک ډېر وختي را روان وو ووټونه لا. تاسو ته به هم معلومه وي چې دلته هم نن به نږدې 10 کروڑ خلک ووټ اچوي، ووټ پور کوي. د دې وجې نه سهار خلک وختي وختي را رسېدلي ووټونو لپاره. ورجینیا په هغه وو سوینګ سټیټس دی هغه ایالتونو کې دی کوم چې په دې روانو انتخابونو کې د صدر په ګټه کې مهم رول لوبولی شي. ورجینیا کې 43 الیکټرل ووټس دي او د فلوریډا او د اوهایو نه وروسته ورجینیا ډېر مهم سټیټ دی. د دې نه وړاندې هم ورجینیا په تېرو انتخابونو کې او د هغې نه وړاندې په انتخابونو کې مهم رول لوبولی. تېر ځل صدر اوباما په کال 2008 کې هم دا سټیټ ایالت ګټلې او دا رین اوران دی. په کال 2014 کې بوش دلته کې وټونه ګټلې. نو د وجنا د ورجینیا اهمیت ډیر سوا شوه دا ځلې بیا دی چې دلته کې غواړي دوه چې کوم صدارتي کاندیدان دي غواړي چې بیا سټیټ کې وټونه وګټي. او په اخیره د خپل کمپاین کې صدر اوباما هم ورجینیا ته خپل راغلې او چې کوم نائب صدر دی جو بایدن هغه هم راغلې او د سره سره چې کوم مخالف دی لري مرزام نیغي تقریبا په 15 ورځو کې 2 ورځې دلته په ورجینیا کې اړولې دي. او خلک چې کوم دي د دواړو سیاسي ډلو کسان نن دواړو پولینګ سټېشن ته ځواب ورکړل. د دواړو سیاسي ډلو کسان راغلي او دواړو هم دغه وي چې زمونږ چې کوم صدارتي کاندیدان دي څوک اوباما یا دی څوک مرزام یا دی چې هغه دا الیکشن ګټي. نو ګورو اوس خو لا سهار وختي دی، دا پوره ورځ پاتې ده او د دین علاوه نور چې کوم سوینګ سټېټس دي په هغې کې به هم ووټونه کېږي. د دې ریزلټ چې راځي نو پته به لګي چې د امریکا نوی صدر به څوک وي.
ډېره مننه شعیب، تا ډېره مننه او کور دې ودان. او اوریدونکو، اوس را سره هم د ډیور ریډیو یو بل همکارا خبریاله وګمه جالوان په هم د ټلیفون په کرخه ده. وګمه جالوان، تا تم ستړي مشي وایو او ته په دغه مریلین تاسو دغلته په مریلین ایالت کې نو دغلته څه ګوري چې دغه انتخابات دغه بهیر څنګه روان دي؟ خلک پکې حصہ اخلي، برخه اخلي، وټونه ته خلک روان دي، ندی روان، تاسو څه وینئ؟
مهرباني هارون بچه صاحب، د ټولو نه وړاندې خو مشال ریډیو ټولو همکارانو ته اوریدونکو ته چې دا وخت د خپرونې ته غوږ دي هغوی ته په خیر راغلی وایم. او غواړم چې مریلند ایالت کې چېرته چې څنګه چې شوید د ورجینیا ایالت هغه پروسه بیان کړه، نو هماغه شانتې مریلند ایالت کې هم پولس چې دي هغه 5 بجې سهار نه واز شوي دي. دا به د شپې 8 بجو پورې وازي. او که مونږ د مریلند تاریخ ته وګورو نو دا د 1992 راهیسې یو ډیموکرات سټیټ پاتې شوی دی، ځکه چې کله هم دلته الیکشن شوي دي 1992 نه پس نو دوی یو ډیموکرات کاندید ته خپل رای ورکړی ده. او ماهران داسې ګڼي چې دغه چکم دا میریلند اوسیدونکو رای ورکول دی هغه به هم دیموکرات ګوند ته وی تیر چکم انتخابات شوی یو شپه ته اشاریه دونه وی فیصد خلکو چې دی هغوی باراک اوباما له خپل ووټ ورکړو. نو داسې ښکارېږي چې دا میریلند کې به څه کال هم خلک هم باراک اوباما طرف ته ځان.
سعیده وږما موږ سره وخت ډېر کم دی، ډېر سیکنډ دي، که راته ووایي په لنډو ټکو کې چې دا سوینګ سټیټ چې ورته ویل کېږي چې دغه څه دي، دا څنګه
بالکل که انتخاباتو کې د امریکې نقشې ته وګورې نو بلو رنگ دی، یعنی ابي رنگ ښکاري او سور رنگ. نو سور رنگ ریپبلیکن ګوند نمائندګي ښکاره کوي او ډیموکرات چې دی هغه چې کوم ابي رنگ دی هغه نمائندګي.
ډېره مننه ستاسو، ډېره مننه، ډېره مننه. اوریدونکو پنځه نیمه بجې شوې، عبدالله کاکړ سټوډیو ته راغله دی، نو د دننه بعد مشال د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان چیف جسټس افتخار چودھری ویلي هغه وخت لري چې د هیواد د استحکام او سلامتی تعین به د ټینګونو میزایلونو ته په کون یاد کېدلی. په امریکا کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د ووټ اچول پیل شوی دی. د امریکا څارنوالانو په ځای عدالت ویلي چې د مارچ په میاشت کې په کندهار کې د 14 افغانانو په وژلو تورن فوجي دا کار په څرګنده کړی دی. د عراق پولیس او د هسپتال چارواکي وایي د بغداد په شمال کې د یو فوجي اډې مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 50 زیات ټپیان دي. اسرائیل ویلي غواړي په جنوبي اورشلیم کې 214 او په لویدیځه غاړه کې 2 کورونه جوړ کړي. د ترکیې عدالت نن د اسرائیل د 4 پخوانی فوجي کمانډوز په غیر موجودګۍ کې د دوی خلاف مقدمه پیل کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفاع وزیر اناتولی سرویوکوف له خپلې چوکۍ لرې کړی دی.
عبدالحی کاکړو اوریدونکو اوس له اسلام آباد رابعه اکرم خان را لیږلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته اورو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
پرسپاړه آج خپل ادارې کې لیکي چې سارک سپیکرانو او د پارلمان غړو شپږم درې ورځنی کانفرنس افتتاحي اجلاس سره خپل وینا کې صدر آصف علي زرداری وویل چې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد جنگ ګټلو لپاره ضروری ده چې وړومبی د خلکو زړونه دی وګټلې شي. پاکستان د ټولو زیات د ترهګرۍ ښکار ملک دی او د جنگ کې پاکستان ته سلويغ سره ځاني زیان سره سره د اتیا ارب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. ادارې لیکي چې تر کومه د ترهګرۍ نه د خلاصون خبره ده، نو صدر زرداری په فارموله کې عمل وکړي شي نو تر ډیره حد ممکنه ده چې د سیمه کې ترهګری کم شي. ادارې وایي چې پاکستان حکومت له دا هم پکار ده چې ملک کې کم گرانی ده، ورس په ورس بیروزګاری کې کم اضافه روانه ده او کم کرپشن کیږي، نو د دې هم مخنیوي دی وکړي شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت سره سره اپوزیشن جماعتونه هم ترهګری خاتمه لپاره پوره زمدي، نو خبر دا وي چې دا ټول رايوزي شي او یو داسې کړنلاره جوړ کړي چې نه صرف ترهګری ختم کړي شي بلکې ملک چې کم بحرانونه سره مخ دی نو د دې د هم خاتمه وکړي شي. جنګرسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې د موجوده حکومت د 3.5 کال کارکردګۍ په اړه یو خصوصي رپورت افراط زر او ګرانه کې 0% زیاتوالی په ګوته کړی دی. ادارې وایي چې ملک دا وخت تقریبا 1.5 کروڑ نه زیات خلک د خوراک په حق لا د عدم تحفظ ښکار دي. د دې علاوه د موجوده حکومت دور کرپشن، خراب حکومت او عدالتي حکمونو خلاف ورزي له وجې ولس لپاره د نور مشکل سبب هم جوړ شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې په دې تفصیلی رپورت کې ویلي شوی دی چې موجوده حکمرانانو ولس ته د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ، پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې اضافه، ګرانه او غربت نه علاوه هیڅ ورنه کړم. ادارې مخکې کې چې موجوده حکمرانان اکثره د بنظیر انکم سپورت پروګرام حواله ورکړي چې د نړیوالو خلکو ته مالی امداد ورکړي شو او اکثره موجوده حکومت له اړخه خلکو ته د روزګار ورکولو اعلانونه هم کوي خو عملاً څه نتیجې مخې ته نه راځي. د بجلی بحران ختمولو په اړه صرف د اعلی سطحې اجلاسونو خبرې راځي خو په دې اړه څه مهم ګام حکومت لا نه دی پورته کړی. ادارې زیاتوي چې اوس عام ټول ټاکنې نږدې شوې او حکمران ډلې سره سره نور سیاسي ګوندونه د ټول ټاکنو په تیاریانو کې مصروف دي، نو ضروري ده چې حکمران ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونه دي د ولس مسلې حل کولو باندې دي توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو گارڈین روزپانه په خپل مقاله کې وایي چې په پاکستان کې وسلوال سکولونه نه تبا کوي، نو هم دا کار اوس په خپل ولسی خلک کولای شي چې له وجې د هیواد مستقبل د اندېښنو سره مخامخ کیږي. بلخو نیویارک ټایمز روزپانه لیکي چې هم په افغانستان کې هر ورځ ګڼ شمېر ولسی خلک وژل کیږي، خو په دې ورستیو کې په لوی کچ شو فرقیزه وژنو خلک اندېښمن کړي چې دا ډول پیښې په پاکستان او عراق کې تر سترګو کیږي، خو افغانستان کې وړاندې نه دي شوي. زموږ همکار منور شاه د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼې گارډین په دې مقاله کې لیکوال محمد حنیف وایي داسې ښکاري چې پاکستان کې د سکولونو تباهي یوازې وسلوال طالبان نه کوي، بلکې دا کار اوس ولسی خلکو هم شروع کړي. نوموړی په لاهور کې د جینکو د یو سکول په حق لیکي چې دې سکول ته اور پورې کړی شو، خو دا کار وسلوالو نه بلکې ځایي خلکو کړی دی. دې سکول کې د مذهب په سپکاوي تورن د یو استاد خلاف قهرېدلي خلک راووتل او دغه سکول ته یې اور ولګو. د دې خلکو خلاف د مقدمه درج کولو پر ځای پولیسو هم د دې سکول د واو یا کلن مالک خلاف ریپورت درج کړی دی. لیکوال وایي زما یو دوست هر ورځ خپلې دوه لوڼه سکول ته بیایي او ښه باوري دی چې یوه به پکې ډاکټره جوړیږي، خو چې لیکوال ترې تپوس وکړو چې طالبان د جنکو د تعلیم خلاف دي، که ستا لوڼه هم د تعلیم نه منې کړي نو څه به وي؟ لیکوال وایي یوه شیبه فکر واخیسته، خو بیا یې وویل چې نه، د سواد په شان کار بدلته نه کوي، ځکه چې سواد کې طالبانو د پښتنو سختو روایاتو ته په کتو دغه کار کړی و. لیکوال وایي پاکستان چې په دې حالاتو کې کوم لور ته روان دی، د روښان فکره خلکو او طالبانو ترمنځ فیصله به په دې خبره کیږي چې څومره جنکی تعلیم ترلاسه کوي، او یا هغه خزې چې په خپل یې سبق نه دی ویلې خو خپل لونه سکول ته لیږل غواړي، داسې خزې څومره دي؟ ځکه چې وسلوال په اسلام کې د جنکو په اړه هر نظر وړاندې کوي، خو دا به ممکن نه وي چې د پاکستان په 13 کروڑ عوامو کې د 9 کروڑ خزو باندې ټولې دروازې بند کړي شي. بلخو نیویارک ټایمز ورځپاڼه افغانستان کې څو ورځې وړاندې د وجنو د دوو جدا جدا پیښو په اړه یو مقاله کې وایي د پیښو کابل کې سارونکي لړزولې دي. دغو کې اولنۍ پیښه د فاریاب ولایت په یو جمعات کې هغه مهال رامنځته شوه چې د لوی اختر په ورځ ځانمرګي برید لږ تر لږه 15 کسان وجل او ګڼ شمېر نور یې زخمي کړل. بل پیښه چې دومره پام ورته نه دی ګرځېدلې، خو په غزنی ولایت کې وسلوالو د یو ګاډی نه 15 شیعهګان کوس کړل او وجل. ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې هر ورځ ګڼ شمېر ولسی خلک وجل کیږي، خو دغه دواړه پیښې داسې دي چې په پاکستان او عراق کې تر سترګو کیږي خو افغانستان کې وړاندې نه دي شوي، یعنی خلک اندېښمن دي چې ولسی او فرقیزې وجنې افغانستان کې شروع نشي. ورځپاڼه لیکي افغانستان کې وړاندې فرقیز تشدد نه دی رامنځته شوی. د 1990 په لسیزه کې طالبان او د شیعه ډلو ترمنځ نښتې شوي، خو هغه نظریاتي نه بلکې سیاسي وي. بیا د هغې نه پس طالبان چې زیاتره یې د سنی مسلک سره تعلق لري، کله یې هم شیعهګان نه دي په نښه کړي، لکه څنګه چې په پاکستان کې تر سترګو کیږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو، حجرا په اتوش منټه کم دوو بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اتوش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اتوش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو په پاکستان او په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا او فاټا په یو شمېر برخو کې یو وار بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي چې 13 میاشت په سوات کې د سکول په یوې ماشومې برید، په بونیر، سوات او دیر کې د امن کمیټې په مشرانو او پیښور کې بمی چاودنې پکې شامل دي. په دې پیښو کې زیاتره هغو ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالې ډلې قبول کړې ده. دا چې آیا د پاکستان ولس کولی شي د وسلوالو ډلو پر ضد مقاومت وکړي، په اړه اورو د فرخنده وزیر دا رپورټ.
په پاکستان کې په 1300 کې د ترهګرۍ د پیښو زیاتېدل ښکار کوي. په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو کاروایانی او مذهبي تندروي لا په زیاتېدو ده. په 9 اکتوبر د سوات د سکول په یوې ماشومې حمله، له دغې وروسته په کراچۍ کې بدامنی او په بونیر او دیر کې د طالبانو په حملو کې د امن کمیټو د مشرانو وژل کېدل څرګندوي. وسلوال د ټوپک په زور خپله خوښه په خلکو منل غواړي. کالم لیکونکی فسیزه کا وایي اوس هم له هغه وخت نه دی راغلی کړي چې خلک راپاسي او وسوالو طالبانو ته دا وایي مونږ تاسو هیڅ نه منو.
امریکہ دشمن ہم نے طالبان اور خودی کے دائر کی کہ طالبان ٹول کے غد دشمن دا پاکستانی پاکستانی اسٹیٹ سے ٹول کے غد مسئلہ دا جزمین دا اسٹیٹ سے کم ریٹ دے پاور دے آگا دیر زیاد کم شوے دے دے ملالہ کیس کی کم اس کم زمان دا خیال دے چھے دیر زیاد واضح طور بعد میں دا شے ڈیمنسٹریٹ شوے دے چھے اس پورے پاکستانی قوم زیاد پر ندے تیار چیویلی شی چھے سے نو ٹو طالبان سو پر دا کلیریٹی پدے نرازی زمان خیال کے حالات پر زیاد خرابی.
په پېښور کې په پولیسو وروستۍ حمله په 400 کې د نوومبر په 5مه د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر وجل او په زیارتونو حمله ښکار کوي. وسلوال غواړي نه یوازې د امن لپاره غږ پورته کون کې اوجنی بلکې د پښتنو په اقدارو او کلتور هم حمله وکړي. د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر قبله ایاز وایي په ټولنه کې زغم په کمیدو او تشدد په زیاتېدو دی چې یوازینی حل یې تعلیم او پوهه ده.
صورتحال چې مخکې دلته وو هغه رو رو د زوال طرف ته روان دی چې کوم مذهبي تشدد پسندي ده او ترخکاري ده ډېره زیاتې.
ماروی سرمد چې د بشري حقونو کارکوونکي ده او د نومبر په 2مه نیټه په اسلام آباد کې د یو وسلوال برید نه ژوندی راووته په خپل ټویټر اکاونټ وایي تندره و فکر لرونکي خلک غواړي د ټوپک په ګولۍ د دوی اواز غلي کړي. ماروی سرمد وایي د هغه وخت چې په پاکستان کې منځلاري خلک راپاسي او د ترهګرو او تندره و فکر لرونکو خلکو مخه ونیسي دا چې خلک څنګه کولی شي د تندروي او ترهګرۍ خلاف یو آواز شي. په ځواب کې د لاهور د ساینس او مینجمنټ د پوهنتون لمس د قانون او ساینس یو استاد جنید احمد وایي
پروګرسیو اینڈ لیبرل فورسز ان دس کنټری نیډ ټو ری تھنک دیر ټریډیشنل اپروچ ټو کنفرنٹنګ.
په دې هیواد کې ترقی پسند او منځلاري خلک باید اوس د تندروي خلاف د خپل روایتي جګړې په اړه بیا فکر وکړي. زما په فکر دا په بنیادی توګه نظریاتي حل ځلې هم دي خو دې لپاره سیاسي حل ځلې پکار دي او کوششونه باید په سیاسي نظام کې داخل شي چې په دې هیواد کې خلک د یو بل خبرې ته غوږ کېږدي او باید سیاسي نظریاتي او په ټولنیزو مسلو بحثونه وشي. خو په پاکستان کې داسې بحثونو لپاره ډېر تنګ نظر موجود دی او د دې نه پوزي جرنیلانو او سیاستوالو ګټه پورته کړي چې د دې بحث لپاره ډیر تنگ ځای پرې خو دی. نو زما په فکر ترقی پسند قوتونه باید په سیاسي توګه فکر وکړي چې د داسې بحثونو لپاره زیات ځای پیدا
کړي.
جنید احمد دا هم وایي چې یو خوا تندره وډلې په ټولنه کې د خپل ځای جوړولو کوشش کوي نو بل خوا داسې خلک هم شته چې د تعلیم امن او پرمختګ خبره کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر ایجنسی د اوسیدونکو یوې نمائنده ډلې په پیښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې له حکومت غوښتي چې په یاد سیمه کې د ترهګرو پر ضد پیل شوي پوځي عملیات ودروي. دوی وایي د دغه اپریشن له وجې د دوی کاروبارونه او د بچیو یې زده کړې اغېزمنې شوي دي. له پیښوره غلام غوث نور تفصیل لري.
د خیبر قبایلی سیمې خلکو یوې ټولنې تحریکی متاثرین بڑا چې پکې ځایي مشران سیاسي مشران سوداګر او طالب علمان شامل دي د یو خبری کانفرنس د لارې رسنیو ته د خیبر قبایلی سیمې دولت ستونزې په ګوته کړې او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په خیبر قبایلی سیمه کې دي پوځي عملیات بند کړي او د کرفیو له وجې بند شوي تجارتي مرکزونه او سکولونه کالجونه دي بیرته پرانیزي. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د تحریکی متاثرین بڑا چیرمین صحبت خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په باره کې د تیرو دریو کالو راسي داسې پوځي عملیات روان دي چې امنیتي ځواکونو ترې سګټه نه ده ترلاسه کړې خو د ځایي ولس په ټولنیز ژوند یې بد اغېز پرې باسلې دي.
چې د دغه اپریشن دی وجه نه لکه حکومت د ولا مختلف نمونه ورګړي پښتو فلمونه درغلم او بیا درغلم او خوخ به مختلف نمونه ورګړي چې دغه خلکو له انتهایی ډېر زیات تکلیف ته ځکه چې دغه اپریشن دی وجه نه د بوړې تقریبا 15 لک خلک به کور شوي او په دغه اپریشن دی وجه نه د باړې 1 لک او شل زره سټوډنټان او سټوډنټانې طلبه او انتخابات دغه د تعلیم د حاصلولو نه محروم شوی. یاره مونږ په دامه نه مطمئن نه یو، ځکه چې تر اوسه پیر به درې کوله کې حکومت یو قسم مونږ له خلای وای چې مونږ د خپل ټون پسې راغلی یو، خو اوسه پیر دغه یو قسم نه خلای چې مونږ د دهشتګر یا د مطلوب هدف چې د مونږ حاصل کړی.
او د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر مقبلی خان په باړه تحصیل کې سوداګرو ته د غوښتې زیان په اړه مشال ریډیو ته وویل.
تقریبا 37 ما وشول چې د موږ بازار بالکل په مکمله توګه باندې تړلی شوی دی. نو دا د موسره تقریبا چې 9000 څه د پوسه دا د موسره چې کوم رجستر دی هغه هغه دی دوکانونه دي. نو د موږ حکومت نه دا مطالبه و چې موږ بالکل د روزګار او تعلیم د خو یو بنیادی شی دی، ځکه چې روزګار او تعلیم د کم کس نه وخت شي نو هغه نه یقینا چې بیا د خو کولو توقع دا بالکل نه دو پکور. لهذا د بازار نه فورا کرپی وچته کړی شي بازار د کولو شي.
او د خیبر ایجنسی د تعلیمي ستونزو په اړه یو څو ځوانانو مشال ریډیو ته وویل.
مسلم خان خیبر سرنس یونین مرکزی صدر، زمون یو کوی شرادر کالج او هم بند شو د اپریشن دو کرفیو ودا. تقریبا د 300 نه ابو سکولونه پرایمری میډل های دا ټول بند دي. تقریبا دا مکمل د خبره بند شوی دي. او چې چا واسو فاینانشلی سره ټیک ټاک او عدالت کو ضرورت او چې کوم سره غریب او غریب سره بچي یا ورکشاپ لا ولا غلو یا په اخبار خرسي یا په نور داسې کور کې چې لاس شل روپې ګټي.
زما سہیل احمد افریدی نوم دي. سټوډنټان زمون چې په باړه کې چې سومره سکولونه دي ختم دي، د سلورو کالو نه زمون سکولونه بند دي. کاغه ګرلز دي او کاغه بوایز دي او کاغه میډل دي او کاغه هایر سیکنډري دي ټول بند دي. اپریشن د سٹارټ کېدو دا غوي تقریبا 4 سال وشول. حکومت نه زدا ته پوس کوم چې اصل څه دي.
په دې خبري کانفرنس کې ګډونوالو د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې په خیبر ایجنسی کې دي پوزي عملیات بند کړي شي او د پوزي عملیاتو لوجې د بیکور شوی خلکو د مرستې لپاره دي هغه سي ګامونه پورته کړي شي. سرنګ چې په ملکن ډیویژن کې په 2008 نهم کې د پوزي عملیاتو لوجې د بیکور شوی خلکو لپاره حکومت پورته کړي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر جنسی پولیټیکل انتظامیه وایي چې په خیبر هاوس پیښور کې د بر کمبرخیلو مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ په کمبرخیلو سیمه کې د پوځي عملیاتو د ایسارولو په مخه شوې جرګه ناکامه شوې ده. او پوز وایي چې تیاران یې مکمل کړي دي او څه وخت هم په یاد سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیلول شي. د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ د دفتر د وینا تر مخه په خیبر هاوس پیښور کې د باړې په بر کمبرخیلو کې د پوځي عملیاتو نه کولو په حق له جرګه ناکامه شوې ده. پولیټیکل او پوځي چارواکي وایي چې دوی بر کمبرخیلو ته ویلي وو چې په درې ورځو کې د نن راته په دې سیمه کې لس مطلوب کسان حواله کړي، تنظیمي مرکزونه او شخصي جیلونه ختم کړي او د نورو سیمو نه راغلي د جماعتونو امامان د خپل سیمینه وباسای. خو دوی دغه شرطونه پوره نکړل نو ځکه نور موده نشو ورکولای. بل خو د برکم برخیلو د جرګې غړي وای چې جرګه ناکامه شوې نه ده، بلکې د جرګې له د برکم برخیلو د مطلوب خلکو او تنظیمي مشرانو سره نه دی لیدلې. په دې حق لباندې د برکم برخیلو سیمې یو مشر واجد پردای مشال ریډیو ته وای
چې بای مونږ مخکې لا نه روزل زمونږ د قوم سره رابطه و نشوه، د قوم سره خبرې و نشولې، چې د هغې سره خبرې و نشوې مونږ ته له صفر ادرس مخکې کوونکو د هغې سره هېڅ رابطه نه شوه. تا را من کړلو، تا را ایسار کړلو، اوس زمونږ خبره نه شوې چې خبره و نشوله مونږ څو.
خو بیا پوځي او پولیټیکل چارواکي وایي چې دغه پرېکړه د دوی لوړپوړو چارواکو کړې ده چې دلته دې پوځي عملیات وکړی شي. یاد دې وي چې په بر کمبرخیلو کې حکومت پلوه تنظیم امر بالمعروف و نهي عن المنکر موجود دی او د دغه تنظیم او د داران وای چې دا یو اصلاحي تنظیم دی او دوی د حکومت رټ نه چیلنج کوي او د دوی تر انتظام لاندې په دې سیمه کې سکولونه خلاص دي او ترقیاتی کارونه او عادي ژوند پکې روان دی او په دې سیمه کې دوی وسلوال نه پرېږدي. خو بیا پولیټیکل او پوځي چارواکي د دوی نه غوښتنه کوي چې د دغه تنظیم مرکزونه دې ختم کړي شي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی د باړې په زیاتره برخه خوکی د تیرو دریو کالونو رئیس د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د باړې په شلوبر سپاه ملک دین خیل کې دغه عملیات تر سره شوې دي او اوس حکومت غواړي چې په بر کمبرخیلو کې هم پوځي عملیات وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس د خیبر پختونخوا سوات ته زوري دنکو چرته چې د کابل تحصیل د ننګولای کلی اوسیدونکو وایي 13 سیلابونو د غسیمې ته لوی زیانونه اړولې دي. دوی په وینا حکومت د سوات سیند لوبو د یاد کلی د خوندیتوب لپاره کار پیل کړی خو په نیمه کې پریښوده دی. په سوات کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د سیمې له خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د سوات مرکزی ښار منګولې نه 14 کیلومتر لرې د تحصیل کابل ننګولې کلی چې د سوات سیند په غاړه آباد دی اوسیدونکي وایي چې تیر سیلابونو دغه سیمه ډېره زیاته زیانمنه کړې وه. دې سیمه کې به ښه میوې لکه مڼې، املوک، شلتالان او سبزیانې کېدلې خو اوس مکې شاړې شوي دي او باغونه تباه شوي او مقامي خلک ډېر پریشان دي. یو مقامي اوسیدونکی ذاکر الله په دغه اړه وایي
سیلاب راغی او زمونږ لکه ډېر غټ نقصانونه شوي دي او کورونا زمنګ زما کیسې چې واغه ټول سیلاب تبا کړی دي. حکومت د اوسه پورې زم ته پوس نه رکړي.
دغه رنګ یو بل سپینګیر شپې تکلن مشر وای چې اوس داسې حال دی چې د ساتنې زناور لپاره واخه قدرې هم نشته.
زمانو بیل ادر د دینین ګولې اوس دونکو نه دی محله چې په دې کې زما یو کور او غټه باغچه و د سپیردار او د ګریان به کولار وو. هغه کور یې مړ دی او باغچه زمونږ هم مړ ده. اوس زمونږ د کلی څه قسمه تحفظ نشته او ایسه دغه نشي که په دې موجوده وخت زمونږ حفاظت ونه شو نو دا شته کلی هم زمونږ تباه کیږي.
د ننګولې کلی حفاظتي وټو او مرستو په اړه مو چې کله د سیمې حکومتي نماینده ایم پی ای رحمت علي خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي رحمت علی زیاتوی چې سواد کې وړاندې ترهګرۍ او بیا سیلابونو زیانونه ډېر زیات کړی دي. سل فیصد د اولس زیانونو ازاله کول ممکن نه دي خو بیا هم دوی د اولس مرستو هڅې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سی این جی سټیشنونو د بندیز له وجې د دې ښار خلک له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی په ګنټو ګنټو د بسونو په سټاپونو ولاړ لیدل کیږي او ټیکسي ډرایوران په عیني حال کې د ګیس او مزدورۍ نشتوالي ته خفه دي. بلخوا سی این جی اسوسیشن وایي چې نن به زیاتره پمپونه پرانستل شي. تفصیل د اسرار اتل په دغه رپورت کې.
د پیښور په بیلابیلو برخو کې خلک په بس ټاپونو په ګنټو ګنټو ولاړ لیدي شي او ټیکسي چلوونکي د مزدورۍ او ګیس نشوالي ته خپه دي. د پیښور په یو بس ټاپ ولاړ دوه تنه د سین جی د بندیز له امله د رامنځته شوي مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي.
جمیل احمد جی، تکلیف دی چې یو دوه ګنټې او د موجود ولاړې ما دا تکلیف دی چې د سین جی والا پمپونه بند کړي، تیل کم ورکړي، ګیس دوه ګنټې د ما په سټاپ باندې شو چې ګاډو د وځي تکلیف دی. مالکان نه پکار دی، حکومت نه پکار دی، په دې باندې انفورس دی مجبور مطابق
بلخوا ٹیکسی چلون کی وائی چی دا سی این جی دا نشتوالی سرا زیاتر گاڑی ولاړ دی او دوی اکثر د سورلو سرا په زیاتو پیسو خستلو لاس په گریوان وی. د پیښور یو دوه تنه ډرایوران په دې اړه مشال ریډیو ته وای.
نوم می سجاد دی جی، چلو ما ٹیکسی تو سورلی وای چی سی این جی ارزان شولا، سی این جی خو منګه منو چی ارزان شولا خو لیکن ملاوی گی نو اس ورلو د منګاوو د 200 زې منګور د 300 وېو اغي منګ سره نه زی منګ دا واړو پېشه چې منګ د سی ان جی ملاویږي پېشه دا کم ریټ باندې چې دا په دې ریټ باندې د سورلو تم تکلیف ته منګ تم تکلیف ته.
رحمان نو بس یاره کله ویمیری په پمبونو باندې نو بس ولې یو ګنټه ګنټه وته لګي دا وختونه کوم چې الله پاک بس سنی کینو سمون بس وایو چې سومره کوم دې ټول تکلیف
د سی ان جی بندیز او د نرخونو مشکل به تر سود خلکو عمومي ژوند ګران ساتي. په دې حق لا د سی ان جی اسوسییشن له خوا اقدام کولی شي چې د اولس مشکل ورسره هوار شي. د سی این جی اسوسییشن مشر عبدالغیاث فراچا مشال ریډیو ته وایي.
آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن جو ہے وہ سپریم
سی این جی ایسوسیشن اس دا کورٹ پا معاملہ کے فریق جوڑ شوے دے او مونگ با خپل قانونی جنگ روان ساتو خدا دے ترسنگ مونگ تا دا عوامی ولس دا مشکلات و احساس شتا دے لڑکے مونگ سی این جی مالکانو تا ویلی چی خپل پمپونا نور بن او نساتی او زا فکر کوم چی نن تر ماخام با زیادتر سی این جی سٹیشنونا پرانستلی
شن تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ شام تک کافی سارے سٹیشن جو ہے نا کھلنا شروع ہو جائیں گے
دا یادونه وردا چی دا عدلیه لخوا دا سی این جی پا نرخونو که دا کمیل عمل دا غا مشکل را میانسته شوی دی چی دا ملک دا نور و برخو گنده دا خیبر پختونخوا پا بیلابیل و برخو که سی این جی پمپون بند دی دا پمپون مخی تا دا گارد و قطارون پا نظر رازی او داشان پا بس ٹاپونو او اډو که عمومی خلق سر دا خپل و سامانونو پا انتظار مجبور دی اسرار تل مشال رادیو پیخور
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونې د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي اوریدم کو د سندرو امیل ترسنګ تاسو د پاره مشال ریډیو د موسیقۍ نور ځانګړي پروګرامونه هم لري او دا اوس یو بل رپورت دی د جنگونو پر مهال د ماحول یا چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره په خلکو کې د شعور پیدا کولو په موخه نن نړیوال ورځ لمانځل کیږي ویل کیږي چې وسلوال شخړې د یوې ټولنې د وګړو پر ژوند ژورې اغیزې کوي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال په دې موضوع دا رپورت برابر کړی دی
نن په هیوادونو کې د دننني یا بهرني جنگونو نه د متاثر شوي یا کېدونکو ماحول د بچ ساتلو لپاره نړیوال ورځ نمانځل شي د دې ورځ ټاکنه په اول وار په کال 2001 کې د یو لسمې میاشتې په 15 نیټه شوی وو او په دغه ورځ ویل شو چې د هر کال د نومبر د میاشتې 16 نیټه به د ماحولیاتو د بچ ساتلو لپاره د بیدارۍ لپاره وي د دې ورځې په اړه ویل شو چې بهرني یا د هیواد دننني جنگونه وشي نو اول خارونه پکې وران شي اوبه ناپاک شي ولاړ فصلونه ختم کړی شي ځنګلونه اوري بولی شي څاروي مړه او خاوري ناپاک کړی شي په باجوړ ایجنسۍ کې څلور کالو راهسي هم د طالب وسلوالو په ضد د عسکري اپریشن وروستو د جوارو په فصلونو پابندي لګولې شوې وه غفر طوفان نمو دغه فصلونو پاړه او پختل
دلته په مامون د سیمه کې هم حالته چې حالات دا وخت خراب وو د جوار باندې پابندي ده کوم چې ریاست سیمه ده خار دې باندې چې کوم جوار دي هغه پابندي وو مکمل او هغه جوار وزن نه کرل کیږي باقي د نور چې کوم پسونه دي غنم یا نور کوم پسونه دي هغه مکمل ازادي ده
نیاز علي خان د کوزه مامون د جنسي اوسیدونکو دی او وی ویل چې حالات خراب شول نو د هغوی په سیمه کې د سارو باندې ختم شولې او ولس بې روزګار شو او د غرونو خایسته او آباد ماحول ختم
دا وزی کړي وای په کیسات دې زمنګا لا کړي غریب لا کړي د قربت لا کړي نو وی بل نه باندې کور یو تقریبا 50% خلکو چې 90% خلکو باندې کوله د دې حالات په وجه باندې 50% باندې او 50% معلوم خلکو کې تقریبا 5% خلک مال ساتي او 5% کې 2-3% خلک باندې کوي اکثر یې کوي
د اریانا اگریکلچر انسټیټیوټ سواد زراعي تحقیق کار فضل مولا سرمود جنگونو متاثر شوی فصلونو پاړه خبریں وکڑلی
کبھی جنگی حالات کے جنگلوں کی کم وائلڈ لائف زمین کم جنگلات زمین فروٹس زمین کراپس آگے آگے تو ڈیر لو نقصان میں رسی گلی آگے سسٹم زمین کی کم ڈیولپ شو آگے پر دوا ڈول شو رہے جس وقت پجن کے زمین کا اللہ کرے کم سے کم یو ارب ڈالر نقصان شو رہے
دو فضل مولا غفار طوفان او دو نیاز علی خان پو وینا باید د ماحول د خیستہ او محفوظ ساتلو لپاره دی دو ملګر ملتونو په دې قرار اردات امن وکړلې شي
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
اوریدونکو د خبرونې اخیرنۍ او شیبو ترغلیو عبد الله کاکړ به د خبرونو لنډیز وورو
د پاکستان چیف جسټس افتخار چودھری ویلی هغه وخت تللی چې د هیواد د استحکام او سلامتی تعین به د ټینکونو او میزایلو د تعداد پر بنیاد کېدلی. په امریکا کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د ووټ اچول پیل شوی دی. د امریکا څارنوالانو پوځي عدالت ته ویلي چې د مارچ په میاشت کې په کندهار کې د 14 افغانانو په وژلو تورن پوځي دا کار په څرګنده کړی دی. د عراق پولیس او د هسپتال چارواکي وایي د بغداد په شمال کې د یو پوځي اډې مخې ته په سبې بمي چاودنه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او تر 50 ته زیات ټپیان دي. اسرائیل ویلي چې غواړي په جنوبي بیت المقدس کې 1214 او په لویدیځه غاړه کې 2 کورونه جوړ کړي. د ترکیې یو عدالت د اسرائیل د څلورو پخوانیو پوځي کمانډوز په غیر موجودګۍ کې مقدمه پیل کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفاع وزیر اناتولی سردیوکوف له خپلې چوکۍ لری کړی دی.
له عبدالحی کاکړ مو د خبرونو لنډیز واریدو چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ ریډونکو په همدغه سپو د ډیور ریډیو خبرونه واوري. او ما هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسا کمریتا اجازه ترا کوي د لوی الله تعالی.